ساعت 9 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، برنامه این ساعت را آغاز میکنیم. در بخش اعظم این ساعت دو برنامه هفتوار رادیو آزادی را یکی پی دیگر میشنوید، برنامه مثلث و برنامه مهمان آزادی. اما پیش از آن توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان از بارندگی و سرازه شدن سیلاب در 22 ولایت افغانستان هشدار داده است. این ریاست در اطلاعیه روز پنجشنبه گفت که امروز جمعه 9 سنبله و فردا شنبه 10 سنبله ولایت های بدخشان، تخار، بغلان، نورستان، کنر، ننگرهار، لغمان، پنجشیر، پروان، کاپیسا، کابل، لوگر، میدان وردک، بامیان، دایکندی، غزنی، پکتیا، خوست، پکتیکا، زابل، اروزگان و کندهار گواه باران شدید، رعد و برق و سیلاب های آنی خواهند بود. میزان بارندگی در مناطق مختلف بین 15 الی 45 میلی متر پیش بینی شده است. در اطلاعیه از وزش باد شدید در ولایت های شمالی، غربی، جنوبی و مرکزی نیز هشدار داده شده و گفته شده است که سرعت آن در نقاط مختلف بین 50 تا 95 کیلومتر در ساعت خواهد بود. اداره هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد اوچا از ادامه توزیع کمک‌ها به خانواده‌های سیلاب زده در ولایت‌های کابل، ننگرهار، پروان و پنجشیر خبر می‌دهد. این اداره در شبکه ایکس تویتر سابق روز پنجشنبه 8 سنبله نوشت که تا حال 594 خانواده سرپناه‌های اضطراری، مواد غذایی و غیر غذایی و پول نقد دریافت کردند. ولایت‌های کابل، ننگرهار، پروان و پنجشیر حدود دو هفته پیش گواه بارندگی و سیلاب بودند. سازمان بین‌المللی مهاجرت هفته گذشته گفته بود که نزدیک به 1000 خانه در نتیجه این سیلاب‌ها در شمال و شرق افغانستان آسیب دیدند. بر اساس گزارش‌ها در نتیجه سرازیر شدن سیلاب 3 تن نیز جان باختند و 9 نفر دیگر زخمی شدند. گزارش محرمانه اداره نظارت انرژی هسته‌ای سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که ایران ذخیره یورانیم غنی شده خود را برخلاف تقاضاهای بین‌المللی به سطح تسلیحاتی افزایش داده است. در این گزارش که آن را خبرگزاری‌های رویترز و اسوسییتد پرس دیده است، آمده که ایران از عبده آگوست ذخیره یورانیم غنی شده خود را تا 60%، یعنی 22.60 کیلوگرم افزایش داده است که در مجموع به 164.7 کیلوگرم رسیده. بر اساس گزارش یورانیم با غنای 60% تنها یک قدم فنی با یورانیم 90% که در سطح تسلیحاتی به کار گرفته می شود فاصله دارد. در گزارش این اداره آمده است که تهران درباره تصمیم سپتامبر سال 2023 مبنی بر اجازه ندادن به مفتشین مجرب هسته‌ای برای نظارت از برنامه اتمی‌اش هنوز تجدید نظر نکرده. و اردو اسرائیل و گروه فلسطینی حماس که توسط ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته شده است، روز پنجشنبه درباره وقفه 3 روزه در جنگ در غزه توافق کردند تا حدود 640 هزار کودک بر ضد پولیو یا فلج کودکان واکسین شوند. پیش از این 27 کشور عضو اتحادیه اروپا دیروز برای راه اندازی کمپاین واکسین در غزه خواستار وقفه در جنگ شده بودند. ریک پیپرکورن، یک مقام ارشد سازمان جهانی صحت در منطقه، روز پنجشنبه گفت که قرار است این کمپاین روز یک شنبه 11 سنبله آغاز شد و گفته او وقفه در جنگ از ساعت 6 صبح تا 3 پس از ظهر به وقت محلی به اجرا گذاشته خواهد شد.
مثلث دا افغانستان دا پیخو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
خبرونه په شرح اخلي د افغانستان لپاره د پاکستان ځنګړي استازي خبرداري ورکړ چې شاید ترهګر یو ځل بیا د افغانستان له خاورې د 2000 لومړي کال د سپتمبر د 11 نیټې په څیر برید وکړي. آصف تورانی په اسلام آباد کې د سفیرانو یوې غونډې ته دا هم وویل چې د نړۍ پام د غزې او اوکراین جګړو ته اوښتی دی او افغانستان هیر شوی دی. د دې اندېښنې په ځواب کې د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویاند حافظ ضیا احمد پر ایکس پاڼه یا افغاني ټویټر د ښاغلي دوراني څرګندونې رد کړې دي او ویلي دي چې د کومو ستونزو او خطرونو نسبت چې افغانستان ته کړی دی د دې هر څه احتمال له پاکستان څخه لیدل کېږي. دلته په خبرونه کې دا موضوع څېړو. د تاسو کولی شئ چې دا خبرونه په یوټیوب کې وګورئ، که مو خوښه شوه سبسکرایب کړئ، او د ازادي راډیو په فیسبوک کې هم دا بحث لیدلی شئ. هلته هم که غواړئ خپل نظر را سره شریک کړئ. له جرمني د سکایپ له لارې د افغانستان پخوانی ډیپلومات چې په اتیایم لسیزو کې په اسلام آباد کې د افغانستان په سفارت کې کار کاوه، امیر ګران را سره دی. د دوی هرکلی کوم. دلته په سټوډیو کې په مشال رډیو کې زما همکار اسرار عالم مومن را سره دی. د دواړو هرکلی کوم. ګران صاحب، څه فکر کوئ چې د دې افغانستان او د اوسني افغانستان چې طالبان واکمنان دي او د پاکستان ترمنځ روابط په کوم لور روان دي؟
پاکستان دغه نیمه پیړۍ کېږي چې د افغانستان د بحران یا د افغانستان د کشالی یا د افغانستان په تړاو یې لوبې کړې دي، او اوس یو ځل بیا غواړي چې دغه لوبې له سره پیل کړي. زه به تاسو ته مثال ووایم، او هغه دا دی چې په اتیاومه لسیزه کې، لکه چې تاسو هم ورته اشاره وکوله، زه په اسلام آباد کې ډیپلومات وم، او د پاکستان په مداخلو باندې چې د افغانستان کې کړي دي هغه ما ته معلوم دي، او په هغوی باندې موږ کشفي راپورونه هلته افغانستان ته لیږلي دي، او د هغو پر بنسټ باندې په افغانستان کې په خارجه چارو په وزارت کې هلته یو کتاب نشر سو چې په نوم د وایټ بوک یا سپین کتاب باندې یادیدو، او هغه بیا دغه د جهادي تنظیمونه یې چې د نواز شریف او د ضیاءالحق زوی اعجاز الحق او د ایسای دغه وخت رئیس تورن جنرال جاوید ناصر چې کابل ته بدرګه کړل، حمید ګل هم ورسره ولو، بیا دا ټول وزارتونه آرشیپونه یې چور کړل او هغه یې هم وسوځول یا یې پاکستان ته راوړل. اوس چې د پاکستان د حکومت خاص استازی د افغانستان لپاره آصف درانی دا خبرې کوي چې ګویا په افغانستان کې ترهګری ډلې دي، او ترهګری ډلې په وده کې دي، له هغې جملې څخه داعش او القاعده او دغسې نورې ډلې یادوي. زه فکر کوم لکه څرنګه چې د طالبانو د واکمنۍ، البته دا واکمنۍ ډیفیکټو واکمنۍ ده، او هغه بین المللي اصول یا هغه مالفی چې باید طالبان د حکومتولۍ دعوا وکړي هغه دوی تر اوسه پورې نه لرلې دي او نه مراعات کړې دي، او لځکه هم د نړیوالو لخوا یا د ملګرو ملتو لخوا په رسمیت باندې نه دي پیژندل شوي، او د افغانستان له خلکو څخه هم مشروعیت نه دی اخیستی. له دې کبله موږ باید ورته ډیفیکټو واکمنۍ ووایو. نو د دوی د خارجه چارو د وزارت دغه د خارجه چارو د وزارت د ویاند مرستیال چې کومې څرګندونې کړي دي چې د دغو خطرونو یا د دغو اندېښنو احتمال له پاکستانه کېدای شي، دغه صحیح خبره دی. دا ولې؟ دا ځکه صحیح خبره دی چې په خپله وګوري القاعده داعش مثلا په خپله لشکري جنګوي سپاهي صحابه لشکري مجاهدین دغه سی ټی ټی پی دا ټول او دغه سی نورې.
ګران صاحب مننه. همدغه ټیکې ته بیا هم راځو. د مومن صاحب یو نظر به واخلم. مومن صاحب، په پاکستان کې بریدونه هم زیات شوي دي. له مشال رادیو ستاسو تازه راپورونه څه دي د امنیتي برخه؟
دا چې د پاکستان د سولې او د شخړو مطالعاتو مرکز دی په اسلام آباد کې، دغوی چې کوم د جون میاشتې راپور دی نو په هغه کې وایي چې په لومړیو پنځو میاشتو کې په پاکستان کې شاوخوا څه باندې 400 وسلوال بریدونه ترسره شوي دي چې په هغه کې څه باندې 900 کسانو ته مرګ جوبله وړېدلې ده. او دوی دغه خبره کوي چې د دې څه باندې 70% بریدونه چې دغه په خیبر پختونخوا کې شوي دي، او دوی بیا ورسره همدغه تور لګي چې زیاتره بریدونه هغه د افغانستان د پلان شوي دي، د افغانستان ځمکه هغه کارول شوې ده. خو کما خبره چې پاکستان کې، نو که تاسو په غټ پکچر کې دې ته وګورئ، نو په دې وروستیو کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دغه خبرونه مخته راغلل چې د امریکایي چارواکو سره دوی ملاقاتونه شوي دي، او په هغه ملاقاتونو کې یا په خبرو کې دوی پر دې باندې بحث کړی دی چې داعش او طارق طالبان پاکستان دغه سیمې لپاره خطر دی، په نور وسلوالو ډلو خو زیاتره دوی فوکس هغه په داعش باندې دی. بیا که تاسو وګورئ د روس کې د کنسرټونو په تالار چې کوم وسلوال برید وشو کوم بریدونه وشول نو په هغه کې تاسو وکتل په هغه کې لسګونو کسانو ته مرګ جوب لوخته. بیا په ایران کې چې کوم برید وشو نو
یعنی لوی تشویش داعش
لوی تشویش شو په دغه سیمه کې هغه داعش دی.
خو دلته یو سوال دا دی داعش ته تشویش دی دا بل ګران صاحب څخه واورو. ګران صاحب د داعش ته تشویش دی یوې خواته چې ګورو په افغانستان کې واکمن طالبان هم له داعش سره دښمنان دي نو بیا طالب ته ولې د انتقاد ګوته باید ونیول شي؟
سوال هم دغه دی شیبر صاحب. خبره دا دی چې ما خپل یو څه وخت مخکې د طالبانو د پاکستان د ټي ټي پی یا تحریک طالبان پاکستان چې ورته وایي د هغوی یو نماینده و بیا د پاکستان پوځ ونیو او بندي یې کړو او بیا وروسته خلاصو د یوې معاملې په نتیجه کې هغه ویلي دي چې د داعش او د پاکستان پوځ د یوې سکې دوه مخه دي. اصلا دا دی چې پاکستان یا د پاکستان پوځي استبلیشمنت غواړي چې په ډیورنډ فرضي کرشي شاوخوا دلته تراګریزې حملې یا تراګریز فعالیتونه زیات سي.
ګران صاحب وبښئ په دې برخه کې محمد صاحب تازه د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف څرګندونې دي چې له تروریزم سره په مبارزه کې ده په وینا دوی شاوخوا شل میلیارده ډالر ترلاسه کړي دي خو ګمان کوم یو سلو پنځوس میلیارده ډالر دی یا دوی چې دومره پاکستان زیان لیدلی دی. څېړونکو چې له مشال راډیو سره په دې ارتباط خبرې کړي دي د کوم چا خبرې ستاسو په ذهن کې شته چې هغوی څه وایي؟
نو څېړونکي هم دغه خبره کوي چې دغه اکثره پیسې چې کم پاکستان ته راغلي دي د ترګری په ضد باندې نو هغه د پوځ یا د اسټبلیشمنت لاسته ځي خو نقصان یا تاوانونه چې کوم د عام ولس کېږي هلته کې دا چې کوم تاسو د پاکستان د وزیر اعظم د پاکستان د حکومت خبره کوي ښکاره خبره ده چې هلته کې سرمایه کاران نه راځي انویسټمنټ به هم نه کېږي خو زیات تاوان چې د هغه ولسون ته رسېدلی زه لکه تاسو ته د شمالي وزیرستان خبره وکړم نو په شمالي وزیرستان کې پوره روغ روغ میرعلي بازار او داسې نور بازارونه هغه وړنګول شو. هلته کې خلک دا خبره کوي چې زموږ د کروڑونو روپو کاروبارونه منګ با د لکونو روپو زکات ورکو وس هغه په خپل مشال له په خبرو کې دا خبره کوي چې وس هغه خپل زکات تراستي لکه زما د خبرې مقصد دا دی چې لکه دا اکثره پاکستان پوج دا دریز ورکوي چې هلته کې زمنګ په خپل دونه تاوان شو خو هلته کې به ولسونه دا و چې تاوان د ولسونو شوه دي پوستا یا حکومت ریاست ته خو پیسې راغلي ترګری پرځت باندې خو که دغه ته موږ راشو د داعش مسله دغه ته پاکستان راپورته کړی دا کو څنګه چې ګران صاحب خبر وکړه نو پروس کال په باجوړ کې د جمعیت العلماء اسلام په جلسه باندې بریچ شو په جون جولای میاشتو کې په هغه کې څه باندې سل کسان وژل شوي څه باندې څلور شپېته کسان وژل شوي او څه باندې سل هغه جوبل شوي وو د هغې زموري هم داعش اخیستی وه. په باجوړ کې چې اکثره وسلول بریدونه کېږي د هغې زموري داعش وسلول ډلې اخلي خو د رایټر رپورټ وختي وکتو نو پاره کې دا و چې د کنسرټونو په تالار چې په ماسکو کې کوم بریج شوی وو او دغه زیباری چې داعش ډلې کوم منلې وا غفاری ډلې نو دوی و چې غفاری هغه رایټر چې دی د پاکستان طالبانو او د افغان طالبانو سره خبرې کړې دي نو دغه په بنیاد دوی دا خبره کوي چې غفاری تللی دی په بلوچستان کې پټ شوی دی او هغه په جوبل حالت کې دی. البته به دوی دا کوشش کړی دی چې پاکستان چارواکو سره خبرې وکړي خو هغوی په دې اړه دوی ته څه معلومات نه دي ورکړي. نو زما د خبرو مقصد دا دی چې لکه د څنګه همدغه امریکایي ځواکونو پخوانی د قومنده د امریکایي ځواکونو پخوانی مشر چې دی مکینزي هغوی هم دا خبره کړې ده چې داعش یو خطر دی د دوی لپاره برید کولی شي. دغه سي بیا دوی دا خبره کوي چې د داعش وسلوال چې دی هغه زیات شوی دی او په دې کې زیاتره هغه خلک دي چې هغه د پاکستان طالبانو نه افغان طالبانو جلا شوی دي غریب ملکونو ځوانان دي هغه دې تر روان دي. بیا د داعش په داس طریقه باندې په افغانستان کې خپل بریدونه ترسره کړل چې اوس په دې وروستیو کې تر دې چې د افغان طالبانو استخباراتي چارواکو د رويټر سره خبرې کړې په هغه کې هغوی دا خبره کوي چې په دې کې 90% چې دي هغه غیر پښتانه دي په داعش کې هغوی دا خبره کوي او هغې وجه دا ده چې داعش خپله ستراتیژي په خاص توګه د پروپاګنډي ستراتیژي داسې مخته روانه کړې ده چې خپلو لیکو ته نور ځوانان نور وسلوال راولي او بیا